درامنسته شوی سفارتی کړکېچ په هارولو کې مرسته وشي. جانکری دا څرګندوي چې په ورځ ناوخته په اټلي کې له خپل روسي سیال سره تر کتنې وروسته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو ادارې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې سرشمیرنه د 15 مارچ نه تر 15 مئی 2019 پورې د کولو حکم ورکړی دی، او دې لړ کې یې د وزیر اعظم د سخت شوی شیډیول هم غوښتی دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې لړ کې خپلې تیاریانې کړې دي او په ملک کې به په لومړي ځل سرشمیرنه کمپیوټرایز کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د سرشمیرنې اهمیت ډېر زیات دی، او خصوصا په یو داسې وخت کې چې ټول ټاکنې هم رانږدې دي، نو بیا خو سرشمیرنه ضرور کول پکار دي. دین علاوه د وسایل ویش او منصوبه بندی کار د سرشمیرنې نه په غیر په صحیح توګه ممکن نه وي، نو خبر دا وی چې حکومت د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې سرشمیرنه د تیرو څو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده، او ملک چې دا وخت کم په داخلي ستونزو کې راګیر دی، نو دا صرف د ترهګرۍ نتیجه نه بلکې د حکومتونو د غفلت، اولس نه لا تعلقي او قومي ترقۍ اهدافو ته نه رسیدل دي. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د عدالت حکم وروستو حکومت به اوس سرشمیرنه کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او په مقرر کړی شوي وخت به یې وکړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند په امرتسر ښار کې نن د خالي ورځې نه شروع کیدونکې د اسیا زړه کانفرنس کې پاکستان لخوا د ګډون پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د سیمې پرمختګ لپاره خپل کردار لوبولو ته هر وخت تیار دی، او د نړۍ نورو ملکونو له هم پکار دي چې په خلوص سره په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې دا سیمه د ترهګرۍ له وجې ډېره ځپلې شوې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان لخوا په اسیا کانفرنس کې ګډون له وجې نړۍ ته یو مثبت پیغام لاړو، او پاکستان غواړي چې نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې هند سره هم خپل ټول شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ روانه سیاسي ډراما اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. بلخوا اکانومیست مجلې په یو راپور کې ویلي د افغانستان د مرستیال ولسمشر رشید دوستم رویه د یو ولسمشر د شان سره نه ښایي. شاهین بنیره د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په یو راپور کې لیکلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف تور لګی چې په اداري فساد کې ککړ دی، او د هغه نه غوښتنه کوي چې واک پرېږدي. د دغې لپاره یې په زرګونو پلویان اسلام آباد ته هم راغونډ کړي وو، خو د عدالت د مداخلت نه وروسته د دواړو سیاسي ډلو ترمنځ جګړه اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. په مقدمه کې ټوله توجه په لندن کې په هغه سلورو اپارټمنټونو ده چې د شریف خاندان د غړو په قبضه کې دي، سره د دې چې نواز شریف ژمنه کړې ده چې که هغه په جرم ککړ او پیژندل شو نو واک به پرېږدي. خو داسې نه ښکاري چې د دې مقدمې په نتیجه کې به وزیر اعظم لری کړل شي او یا به هغه استعفا ورکړي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مقدمې نتیجه چې هر څه وي خو ښایي په پاکستاني سیاست اوږدمهاله اغیز ولري. بلخوا اکانومیست مجلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د نومبر په 15 نیټه د بسکشې د یوې لوبې تماشا کوله چې په دغه دوران کې د خپل سیاسي مخالف احمد اشچی سره مخامخ شو. ویل کېږي چې دوستم اشچی په سوک ووهلو په ځمکه راګوزار کړ، او بیا د هغه ساتونکو د وهلو نه وروسته په بکتربند ګاډي کې واچولو او له هغه ځایه بوتلو. د مجلې په وینا د سرویه د یو ولسمشر سره نه ښایي. دوستم وړومبی یو جنگ سالار دی او بیا سیاستدان دی. په مغربي نړۍ کې هغه هغه وخت وپیژندل شو کله چې د هغه وسلوالو په سلګونو طالبان قیدیان په کنټینرو کې واچول او مړه یې کړل. کله چې ولسمشر اشرف غنی هغه په کال 2014 کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، نو دا یو ډیره حیرانوونکې خبره وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته لارې زورول کیدونکو لپاره یو ټلیفون هیلپ لاین پرانستل شوی دی، چیرته چې به د انټرنیټ ته لارې ځپل شوي خلک مفت ټلیفون کولی شي او خپل شکایت به درجه وي. دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن پرانستلې. دا اداره د هغو متاثره خلکو ته قانونی انټرنیټي سکیورټي او نفسیاتي مشورې او دا شان مرستې هم ورکوي. په دې اړه د اسلام آباد نه رفعت انجم نور تفصیل راکوي.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارې په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانستلو. د ټلیفون د لارې مرستې ورکوونکې دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې ده، کوم چې د نن نه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین زورول کیدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرستې ورکولی شي چې پکې قانوني ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو تا نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چارواکی او د دې پروجیکٹ مشر شمائل خان ویل چې د دې ہیلپ لائن پرانستل مقصد پاکستان کې انٹرنیٹ استعمالونکو خلکو او په خصوصي توګه ښځو ته آن لائن تحفظ ورکول دي.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ پورے پاکستان میں
مونږ چکل په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکول، نو دا خبره مخې ته راغله چې د انټرنیټ د لارې سورولو مسلې په لویه کچه دي او تقریبا هر یو جنې په سنه سره طریقه د دې ښکار و. دا هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او داسې به مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولای شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسېدی. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصې زیاتې د انټرنیټ د لارې سورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولای شي څوک چې انټرنیټ دلاري سورول کیږي، موږ به مرسته کوو.
هم په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي سنه اجاز وایي چې نن سبا دور کې نوې ټکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائدې هم لري، خو د ناپوهۍ له وجې دا فائده په زیان کې بدل شي او په موبایل فون کې مختلف سهولتونه بیا د سایبر کرایم لپاره استعمالیږي او ښځې پرې زورول کیږي چې له وجې په ټولنه کې انتشار روان دی. نوموړی وایي چې دا هیلپ لاین به یو خوا د متاثره خلکو مرسته وکړي، نو بل خوا هم دې سره به په خلکو کې د ټکنالوژي په اړه پوهه هم راشي.
هیلپ لاین دی سماجی غړي نگهدات په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن مشره ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلینډ حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د کرک د خلکو د ژوند جواک او روایتو په اړه تفصیل اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د کرک د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کرک له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال زلمی خټک سره وغږېدم. زلمی خټک د خپلې سیمې کرک د موقعیت په اړه وویل:
کرک کرک د پښتونخوا د دې تقریبا په مرکز کې دی، د شمال او د جنوب په منځ کې د پریوزي د وطن منځنۍ د ختیځ وایم خطه وایم، لکه د شمال ته کوهاټ دی او جنوب ته بنو میاوالی دی، مشرق ته اټک دی او مغرب ته لکه بنو ضلع ده.
زلمی خټک د کرک انتظامی جوړښت داسې بیان کړ،
لکه ضلع چې دا نوم دی دا د کرک خاری په نوم باندې دا ضلع هم داسې نه مرکز یې کرک دی، هلته کې زمونږ د ضلع انتظامیه ټول مشران کړي.
نوموړي ویل چې په کرک کې تقریبا یوازې یوه قبیله ژوند کوي.
په کرک کې چې کوم استوګن خلک دي لکه هغه خټک دي، بلابو خټک دي، نور خلک پکې نشته. چرته پخوا باندې وزیر مسعود او بیتنی راغلي دلته کې موږ سره شته دي، خو هغه اوس لکه ځان ته تقریبا ټول خټک وایي که نه، کریسیان دي د بخاري نه راغلي، هغه هم اوسان ځان سره غټ خټک لیکي، خو دلته کې خالصتا خټک اوسي.
د زلمی خټک په وینا په کرک کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر د نه برابر دی.
دلته کې عیسایان که چرته پهغه باندې دي، په نوکرۍ باندې دي، یا خو شته دي که نه، لکه صفایي دپاره ساتلي شوي دي. پخوا یو دلته کې خاندان وو، تاجک وو، عیسایان وو، خو هغه هم اوس نشته، هغه اوس لاړ دي. عیسایان نشته، هندوان په هم نشته دلته کې، په ټیری کې لږ ورته کې وو خو هغه لاړل. خو دې وخت کې لکه د نورو مذهبونو خلک زمونږ په ضلع کې ځکه نشته چې زمونږ په ډسټرکټ کونسل کې او په تحصیل کونسل کې د دې یو ډول هغه سیټ خالي همیشه.
ژوند ژواک
د کرک د ولس پر ژوند جواک می د دې سیمې لا ټولنیز او کلتوري فعال زاکر زیشان خټک سره مرکه وکړه. زاکر زیشان خټک ویل چې که څه هم د کرک خلک د نوري پښتونخوا غوندې د خوشیو موقع لري، خو کوم څه چې کرک له نورو زیاتره سیمو بیلوي هغه د خوشیو د لمانځلو انداز دی.
خوشحالی باندې همشه چې دی که نور څه کېږي یا نه کېږي، خو ډول چې دی هغه د دزو لازمي حصه ده. خلک راځي، ځوانان راځي، بلبله چې ورته وایي، مونږ په ودونو کې یا په خوشحالۍ کې داسې موقع کې مونږ بلبله اچو. هر وطن کې دا بلبله چې دو دا تقریبا په لازمي شاید په خوشحالیو کې.
له زاکر زیشان خټک څخه مې وپوښتل چې که د بلبلې په اړه لږ نور معلومات راکړي، نو هغه وویل
بلبله چې مونږ ورته اصلي زبان کې اتڼ وایو هغه شاید اتڼ شاید، خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاویدل دي، کوم هغه سره ډول سره تاویدل دي، دا شاید چې دي هغه ته مونږ خټک زبان کې خپل شای کې بلبله وایو.
آیا دا بلبله یوازې نارینه کوي که نه ښځینه بڼه هم لري؟
او دونو کې اکثر چې دي کسان به چې کوم علاقان دي هغه کې او کورونو کې او کور کې چې کوم ودا غوي هغه کې زنانه هم کې هغه خپل سټایل لا، ځوانانو ولا دی هغه خپل سټایل لا، فرق پکې شته.
نموړي د غم او بد ورځې پر وخت د کرک د ولس د غم راځي پاړه وویل
زمونږ کرک کې په دې مملې کې ټول خلک چې دي ډېر خپل کې مینا محبت چې دی هغه شته په لوکل ری باندې، نو دا زمونږ په علاقو کې دا شونه ډېر زیات دي غم کې ځان ورسای.
زاکر زیشان خټک ویل چې د دوی سیمه د رواني ترهګرۍ له څپو تر ډیره حده خوندي پاتې شوې ده. نوموړي وجوهات داسې بیان کړل
چې څوک هم یو قسم بهر نه راځي، نو پته لګي چې دا د بهر کاسته دا څوک ته یا څوک ته، نو هغې دې وجې نه دا علاقه چې دا د بچاو ده، او دا ځکه چې دې یو سایډ ته بنو ده، بل سایډ ته کوهاټ ته، او دې سره د فاټه علاقه هم نه ده ټچ چې مونږ وایو چې هلته نه حالات خراب دي، نو او کرک کې څه داسې خاص هغه نشته چې خلک هلته پاتې شي. هغې ټول روزګار کې دا بهر ضلعو کې دا مونږ کسان ډېر آرمی کې دي، کرک ډېر کسان چې دي آرمی کې دي، یا آرمی کې دي او یا ملک نه بهر دي او یا گورنمنٹ سروس کې، هغې دې وجې نه دا علاقې چې دي هغه بچاو دي داسې ګرځي هغه دې وجې نه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې د کرک د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې د دې سیمې له سیاسي فعالې عصمت شاهجان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې نیولو سره هلته د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل میرمنو ته په جایداد کې د برخې ورکولو په اړه عصمت شاهجان زیاته کړه.
پښتنو خو یو خپل رواج دا غو رواج دا خصوصا اسلام پورې غوي چې راځي شې نیمه برخه مني. مخکې خو خیر اوس خو نه په اسلام مني نه پښتو مني. هیڅ څوک شې دا برخه نه ورکوي. او کډیر مندار وی هغه و چې ته وده کې سامان نما کوڅه نه پېوې ته وکړي بس وکړي. خو شې دا برخه څوک نه مني.
نوموړي په خپل سیمه کې د میرمنو په وړاندې د نورو تاوتریخوالو په اړه وویل عصمت شاهجان وویل پښتانه باید د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
کرک د خیبر پښتونخوا یو له غنی سیمو ګڼل کیږي. د یادې سیمې د کرنې د چارو کارپو ډاکټر منیر وای د دوی سیمه که څه هم زاري پیداوار د یو شمیر سیمو پرتله کم لري خو ځینې فصلونه پکې زیات کیږي. ډاکټر منیر وویل چې د دوی سیمه بیا تر نورو سیمو په قدرتي زیرمو کې زیاته پراخه ده.
پاکستان نه موږ دې سیوا دي او دینه علاوه هغه کې ګیس په ډېر زیات سره دې نه یاد سره دې دا نه په موږ کا او هغه فرق یې هلته کې وسو وای چې سونا هم وشوي دا دغه ورشه وی دا نو دینه علاوه ګیس څنګه موږ دومره زیات دي په حد نه سیوا دي ډېر زیات دي چې رغه موږ دې دې تا وویل کې یو سپیشلی ورته ولګي نو دا دې لا به نور هم وسره بشي دې نه بشي.
نوموړي وویل چې د کرک زیات خلک بهر هیوادونو ته تللی دي.
کرک خلق ہوں زیادہ تر خلق کی بھی گا پا سعودی کی بھی پا حق کی بھی گلف کی بھی تبھی مغلوں کے ڈیر زیادہ تھی ان علاوہ جکم وہ کی بھی جا گرین ٹپا کی جا ایجوکیٹڈ کی بھی اب پاکستان یو کے کس طرح آسٹریلیا کس طرح امریکہ کس طرح لگے تھے کرک ماشاء اللہ ایجوکیشن لکھا ہوگا گئے ڈیویلپ گئی.
نمیالی د دغه سیمه.
تاریخ پو او لیکوال زلمای خټک د تاریخ په اردو کې د خپل سیمه کرک سیاسي نومیالي داس یادوي.
نو زمونږ یو سیاست او هغه یو نظامی تاریخ د فقیری په دلته کې چلیدلې ده کنه. او د فقیری په چې کوم جرنیل او لوی جرنیل او هغه میردل خلیفہ نوم ده د دې سیمه. او بل بیا د عمومی سیاست طرف ته راشو په دې کې د خدای خدمتګارو په ټولو نه زیات زور و کنه. زمونږ د کلي زما کلی یک نوم لتمبر دی. دغه یو بالکل سپین خولې هلک محمد افضل خان نومېدو. هغه د دې اسلم خټک یوسف خټک حبیب الله خټک پلار و کلی خان نومېدو. انگریزانو په پولیټیکل سروس کې پولیټیکل ایجنټ و. هغه چې ریټایر شو نو هغې مقابلې کې بیا دی ولاړو. دا د پاکستان په جوړېدو نه وړاندې چې کوم په 46 کې ووټونه شوي وو په هغې کې هغه هلک لکه دی کلی خان ته شکست ورکړی وو که نه. نو افضل خان ډېر غټ نوم دی زمونږ د ضلع زمونږ د کرک او لکه خدای خدمتګار و. په سپین تنګۍ کې یو ډېر غټ انګریزانو ډېر لوی ظلم کړی و. ډېر غټ ظلم یې کړی و لکه په یو جلسه باندې پورم له جلسه باندې هغوی لکه ګولۍ چلولې وو په سلګونو خلک مړ کړي وو. په هغې کې چې کوم کمانډر و بچه ګل نومېدو زمونږ د دې سیمه اوسېدونکی وو. بیا چې پاکستان جوړ شو یې نه پس بیا دلته کې اسلم خټک مشهور سیاسي لیډر پاتې شوی دی. ګورنر پاتې شوی سپیکر پاتې شوی او مرکز کې وزارت داخله ولا چارج هم سره پاتې شوی دی. بل بیا ماستر خان ګولو هغه لکه بنیادي طور سره خاکسار تاریخ سره تعلق لرلو. بیا وروستو لکه و ملک ته لاړو ملک نه صدر و شیخ مجید پسې دویم کس و که نه.
زلمی خټک ویل چې هلته د ادب په ډګر کې هم د یادولو او ستایلو وړ خلک تیر شوي دي.
په کرک کې چرته غټه خریا نه وو کلي ټول که نه. کرک په خپله یو کلی و که نه. نو دلته کې عوامي شاعران او فنکاران په ډېر زیات شمېر سره تیر شوي دي که نه. خو کابل طرف ته مونږ بیا لیکلي ادب ته راشو نو دلته کې په ټول نه پخوانی چې کوم شاعر تیر شوی دی نور شاهجهان انور پروفیسر و د پښتو د فارسی او د عربۍ او د انګریزۍ هم ډېر لوی عالم و. بیا دویم نوم پکې غټ نوم پریشان خټک دی چې هغه د پېښور یونیورسټۍ د پښتو ډیپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. اکیډمۍ ډایرکټر پاتې شوی دی. د هغه سره د هغه ورور و پوردل خټک هغه پلو پښتو لغت باندې ډېر غټ کار کړی دی. نور په دې نوي کول کې هم ډېر ښه ښه شاعران شته دي. بالخصوص وزیر شادان خټک دی ډاکټر دی د پښتو. ظفر تنها صاحب دی لکه د انګریزۍ پروفیسر دی خو په پښتو کې لیکل کوي. ډېر ښکلي لیکل کوي اوس اوس کتاب افتتاح شوی ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د کرک په اړه معلومات و اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ اجازه در څخه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی.
Yeah, let it happen. غزل وچ ول ول شي نو خپل یار لرا کنا کنا کنا
مخبل یار لرا کنا کنا